السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاستا سو قربایم نه کې هلو پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اسمبلیو لپاره د سپیکر او مرستیال سپیکر د انتخاب بهیر تر سره شو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر د انتخاباتو لپاره چارواکي ټاکلي او په غزا کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نوو منتخب شوو غړو نن د یادو اسمبلو د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخابات کړی دي د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف کاندید بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شوی ده بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شو لدې مخکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپلو دندو حلف واخیسته د فروری اتم انتخاباتو د نتیجو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي آزاد امیدوارانو په خیبر پښتونخوا کې غوس اکثریت ترلاسه کړي چې ورسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوې دي د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان علي امين ګنداپور د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره نومولې ده بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي وارله مخه په بلوچستان کې د ګډ حکومت جوړولو اعلان کړي خو تر اوسه د وزیر اعلی نوم نه دی اعلان کړي د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړ د قومي اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین د آرټیکل 19 د دویم شیخ لاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظاماتو منځوري ورکړه د پاکستان د آئین سره سم کړه د انتخاباتو وروسته په 20 ورځو کې د نننه د هیواد ولسمشر غونډه راوونه غواړي نو په کار د چې لاس په خپل مناقض شي تر دې مخکې د قومي اسمبلی غونډه د فروری په 18 د کېدو سمري ولسمشر عارف الوی ته لیګل شوی و خو نوموړي ایوان نامکمل وباله او د قومي اسمبلی غونډه د رابللو څخه یې انکار وکړ غونډه لومبه د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری په 18 په یو اعلامیه کې راوبلله خو وروسته یې ولسمشر عارف الوی هم منځوري ورکړه د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په اسلام آباد او سلورو صوبو کې د پاکستان د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکلي نن د الیکشن کمیشن د وی اعلامیه تر مخه به دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي د نوټیفیکیشن لمخه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس به اسلام آباد کې د سېنات او قومي اسمبلی د انتخاباتو سره نه کوي دغه شان د انتخاباتو د کمیشن یو غړی بعد پنجاب په صوبایي اسمبلی کې د سند های کورټ چیف جسټس بعد سند صوبایي اسمبلی د پیښور های کورټ چیف جسټس بعد خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی او همدارال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس بعد په کوټه کې په صوبایي اسمبلی کې د صدارتي ټاکنو څارنه کوي د پاکستان اعلی امنیتی چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان د 500 قیدیانو د خوشی کولو موافقه وکړه پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیفټننت جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل په دغه موقع په شمالي وزیرستان کې د پوز مشر میجر جنرال انجم ریاض هم موجود وو د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال لريو ته ویل چې په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشی کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعیاتو په تړاو نیول شوې په دغه کې 20 قیدیان نن خوشی کیږي امنیتی چارواکو ویل چې پاتې 20 کسان به په راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي پوځي مشرانو د اوتمنزو جرګې ته ډاډ ورکړ چې په سیمه کې د امن امان قائم ساتلو لپاره به ګډې هڅې کوي او د ځینو ترقیاتي پروژو منظوري هم ورکړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په غزه کې د اسرایلی ځواکونو په برید کې لسګونه کسان وجل شوې دي. د اسوسییټډ پریس د یو ریپورت تر مخه نن د غزه په خار کې د بشري مرستو په انتظار کې د فلسطینیانو په یو غاڼه غونه باندې په ظاهره د اسرایلو په برید کې د سیمایز روختون د چارواکو په وینا لسګونه کسان وجل شوې او ژوبل شوې دي. د شفا روختون د نرسنګ د سانګې مشر ډاکټر جاد الله شافعي الجزیره شبکې ته ویلي چې په برید کې خواوشا 50 تنه وجل شوې او نور 2500 ژوبل دي. هغه په دغه اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی. الجزیره یو فوټیج خپور کړی چې ښایي اسو جسدونه او ټاپیان شفا ته رسیدلی دي. د اسرایلو پوځ ویلي چې دا رپورټونه سیړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا بلوچستان په اسمبلیو کې د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخابات شوي. له سیمه تازه حال اخلو. هلته اسلام آباد کې د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال نو منتخب شو غړو سوګن پورته کوي. وفاقي اتحادي حکومت د جوړېدو چارې روان دي. شنن کې په دې حق سوای
دا سیز اوس مسلم لیگ نون تا یا شریف کورنۍ ته پور پغاړه ده. په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې.
پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبيله مشرانو په پیښور کې د پوز له مشرانو سره ملاقات کړي چې پکې د شمالي وزیرستان د زنونی ول شو کسانو خوشی کول موافقه شوه.
سکه دیون یې ورکړې دی په لوس خوړیا د پاتن لګي چې هغه کې دیون پکې مې جرمه شه حکومت نیولې وي کې مې شرایط لوندې هغه ورکړي.
په باجوړ کې پرلا پسې هدفي وجنو ځای خلک اندېخمن کړي دي. وی وای
خلک دومره مایوس شوي دي خصوصا زمنګ څوک د حکومت نه وختل نه کوي چې موږ له تحفظ راکې موږ له دا راکې بس کې دومره بي سکونی په 2009 اپریشن کې نو وشکه مراټ اپریشن.
او ملګری ملتونه وای د غزه په شمالي برخه کې خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. یو شمیر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو واورېدل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د اسمبلیانو غونډې شوې دي او په هغه کې د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخاب شوې ده. اول به ورشو پیښور ته. د پیښور نظمنګ خبريال غلام غوس موږ سره دا وخت د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوس تاسو ته هرکلی وایو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د نن ورځې د کاروي په اړه کراته وای چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب څنګه وشو؟
بالکل منور شاه صاحب نن چې څنګه ټاکلې شوی و پرون چې سپیکر د هلپ اغستلو نه پس د ممبرانو نه اعلان کړو چې نن به د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. نو د دغه لپاره نن اجلاس د پخوانی چې کم سپیکر او مشتاق غنی دغه په مشرۍ کې دغه شو شروع شو. اول د سپیکر لپاره د انتخاب عمل شروع شو. د سپیکر لپاره چې کم نه نو بابر سلیم سواتی چې کوم نه نو یو دغه کاندید او یو احسان الله وو. نو پاره کې چې کله وټونه واچول شو نو ټول یو سل شپږ رائے چې کوم نه نو ورکړې شوې. په دې کې بیا سپیکر اعلان وکړ چې نه هتیه وټونه چې کوم نه نو بابر سلیم سواتی تر لاسه کړی دي کوم چې د سنی اتحاد کونسل یعنی د پی ټی آی چې کوم آزاد ارکان پکې شامل شوی دي داغي امیدوارو. نو هغه دا وګټلو د په مقابله کې چې کوم نور ول سوتنه ونه هغه احسان الله میاخیل چې کوم د اپوزیشن د بیلابیل غوندونو امیدوارو هغه دغه وټونه واغستنو. په دغه توګه باندې هغه بابر سلیم سواتی سپیکر منتخب شو. بیا هغه د پخوانی سپیکر چې کوم دین هغه دنه حلف واغستو او نوې سپیکر چې کوم دینو د اسمبلی په کورسۍ باندې کې ناشته. او بیا دغه په مشرۍ کې چې کوم دینو د ډیپټي سپیکر لپاره چې کوم دینو د انتخاباتو بهیر شروع شو. او په دغه کې سوریا بیبي او ارباب وسیم چې کوم دینو د دوه دغه کاندیدانو او سوریا بیبي چې کوم دینو هغه ته هم دغه د آزاد امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي تراته او زیات ټوټونه واغستل او دغه شان سوریا بيبي چې کوم دنو هغه مرستي ال سپیکر چې کوم د منتخب شو.
سمه ده. غلام غوس یو خو پرون چې کومه دغه د سوګان پروتوکول د پاره ولنې غونډه شو و د نو منتخب شو استادو هغه کې ډیر شور شرابه او ګډوډي شوی و. نو نن غونډه څنګه و او د وزیرانو د انتخاب د پاره بیا غونډه کله کیدون کده؟
جی بالکل. د وزیرانو د انتخاب د پوښتنه به د تاول جواب کم. د وزیر اعلی د پاره چې کم انتخاب دی نو بس دغه اجلاس خو روان دی، بس صرف د سبا پورې ځنډول شوی دی. سبا د وزیر اعلی لپاره دغه چې کوم نوی سپیکر دی بابر سلیم سواتی هغه اعلان وکړو، بلکې د الیکشن شیډول هم اعلان کړو. دغه د هغې دپاره چې کوم کاندیدان دي نو هغې کاغذونه هم داخل کړي دي، لکه د اسمبلۍ چې کوم دغه دی سیکرټري دی نو هغه د دې یو قسم دغه الیکشن کمیشنر وي که نه، نو هغې ته دا کاغذونه چې کوم دی داخلي. علی امین ګنډاپور چې کوم دی نو د دې آزادو امیدوارانو چې کوم په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي د هغې امیدوار دی، او هشام انعام الله چې کوم بیا د اپوزیشن ځینې ګوندونه دي د هغې امیدوار دی. بل به دا مهم چې جمعیت علما اسلام فی چې کوم ده نو هغه په دې د سپیکر او د ډپټي سپیکر په انتخاب کې هم برخه وانغیستله، نن نو هغې په دې ووټنګ پروسه کې، او سبا لپاره هم هغې دغه اعلان کړی. بل تاسو د شور او د ځواک خبره وکړه، نو پرون خو ډېر زیات شور ځواک و د مسلم لیگ نون یوه غړي چې کومه ده صوبیا شاهد، د هغې سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه ایم پی ګانو دننه د اسمبلۍ په فلور باندې هم، او بل دې ځل په دې کې یو داسې نوی خبره دا وه چې ډېر زیات کارکنان د اسمبلۍ ودانۍ ته دننه راننوتي، او دا په اول ځل باندې مونږ دومره وکتله چې لکه د تحریک انصاف چې د آزادو امیدوارانو کوم دغه پلویانو دومره په ګڼه شمېره کې وو چې هغه پرون خو بیخي د کنټرول نه او د دغه نه بهر وو، خو دا ده چې نن هم سیوا وو، او نن هم چې کوم صوبیا شاهد پرون هغه کومه قصه چې شوې وه د هغې بندي چغې والې د مسلم لیگ نون د مشرانو خلاف، نو په هغې باندې هغه غوسه شوه، نو د هغې د خپل اظهار لپاره چې کوم دی نو هغې ګړۍ چوته کړې وه، یعنی هغه د توشخانې کیس ته په اشاره باندې د عمران خان، نو په هغې باندې هغې نور هم بیا غوسه شوې پرون. نو نن چې هغې کله بیا صوبیا شاهد اوټ اچوه دغه د سپیکر او د مرستیالي سپیکر د دغه لپاره، نو په هغې مهال باندې هم په هغې باندې ډېرې زیاتې چغې د پی ټی آی چې کوم دغه کارکنان بهر ولاړو نو هغې وهلې، یا نور چې کوم د پی ټی آی نه کم کسان تلي وو لکه اقبال وزیر د وزیرستان د سیمې چې کوم لکه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانس ته چې اغوخته وو د پرویز خټک په ګوند کې چې شامل شوی وو، هغه پکې یو دغه کړی وو ګټلی وو، یا هشام انعام الله مخکې په پی ټی آی کې وو، نو هغه اوس دغه ته مسلم لیگ نن ته اغوخته، نو چې هغه کسان مثلا باغی سي کوله او چې کله باغی وټونه دغه کوله کول کوله، نو په هغه باندې به ډېرې زیاتې چغې او نارې چې کوم دي نو د هغې خپل مخصوص چې کومې دغه نارې وي نو هغې د هغې په ضد باندې وهلې.
ډېره مننه غلام غوث چې تاسو موږ ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د نن ورځې کاروایي تفصیل راکړه او د پرونی حالاتو نه مو هم خبر کړو. د بلوچستان اسمبلۍ هم غونډه کړې ده چې پکې یې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کړی دی، د دغې لپاره کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل ملګري ایوب ترین سره خبرې وکړو، هلته کې د اسمبلۍ کاروي څنګه شوې ده او په هغه کې بیا دغه د انتخاب عمل چې کوم دی دا څنګه سرته رسیدلی دی. په بلوچستان اسمبلۍ کې ریټایرډ کپتان عبدالحق اچکزی سپیکر منتخب شوی دی، او دا راز د پیپلز ګوند چې کوم کاندید وه میرمن غزاله ګوله هغه مرستیال سپیکر منتخب شوی ده. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل همکار ایوب ترین سره مخبرې وشي، نو دغه د کاروي صورتحال براته چې هغوی کوم لیدلې دی یا څه معلومات هغوی سره، نو د هغې حال به هم را سره شریک کړي. زما تکنیکی همکار لګیا دی هغې سره رابطه کوي، خو دغه چې کوم د اسمبلۍ غونډه کیږي د دې لپاره د امنیت هم ټینګ اقدامات شوي، او د هغې د وجې نه بیا ځینې ځایونو کې د ټلیفون رابطه ګرانه، نو موږ کوشش کوو چې هغه سره مو رابطه وشي. خو بهرحال منګه باور شو د پاکستان د قومي اسمبلی په لور کبیا مانس کې چرته زمنګ دغه همکار سره رابطه ټیک شو، نو د بلوچستان د صوبایي اسمبلی تفصیل به هم درکو. خو دا وخت ورزو اسلام آباد ته د قومي اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپل دندو نن سوګان پورته کړی دی، او په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د راتلونکو اتحادي حکومت جوړولو لپاره سلا شوې دي، متفق دي. دغه ګوندونو له خوا د وزیر د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شعبه شریف د فروری په 28مه د ټولو اتحادیانو سره دیدلې دي. نو موري د ماخام ډوړی ته ټولو اتحادیان وربللې و چې پکې د قومي اسمبلی د سپیکر او د مرستیال سپیکر لپاره د خپل نوماندانو نمونه هم اعلان کړل. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي متحده قومي موومنت استحکام پاکستان پارټي مسلم لیگ قاف او د بلوچستان عوامي پارټي مشرانو هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره ودیدل او مرسته یې ترې وغوښته. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د شپږم قومي اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټي، متحده قومي موومېنټ، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 13 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشران د مخام ډوډۍ ته دعوت شوي وو چې د حکومت جوړولو لپاره سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل.
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګه د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه به آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان ټیم لیگ نواز ډلې آیا صادق دغه نوم غوره کړی شوی دی. خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، هغه به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمن بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحاد ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمن چوکۍ به اخلي او د دوه صوبو گورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د قومي اسمبلی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمن چوکۍ اخلي، د وزارتونو نه علاوه به د دوه صوبو گورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پسې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ترمنځ د اتحاد په اړه په پیښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوری ده. د پدې اړه د مشارلو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
لکه په آسان الفاظو کې چې وایي، من دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور پغاړه ده او د دین اغي اخلاصې دی نشي او ځان تنن نشي خلاصولې. یو دوی مده دا چې په وفاق کې حکومت اغي د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب په سکیور کې کني چې کومه فارموله د پاکستان پیپلز پارٹی سره ته شوې ده. نو زما په خیال دې ته خوځو دا سیاسي دغه نشم ویلې د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارٹی مجبوری هغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې ده، نو د دواړو مجبوری دی او دغه مجبوری یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرسته غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلمنګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات تر مدار د اپوزیشن په کردار دی. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل،
یو طرف ته سکم دا یو کوئلیشن دا د ټولو پارټیانو ساغا خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور ده د عمران خان او دغه د پارټي وو څه طرز عملی سکم په بنیاد باندې به د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو. زه ګڼم چې مخکې سکم وخت روان دا اغه مکه دا لکه کم ریاست غختلو، یعنی یو داسې کشالا یو داسې سرکس په کم کې هر ورځ یو نوی ډراما پرتا د مختا.
د کمی اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه په لومړی ورځ غړي سوګند پورته کوي، په دویم ورځ به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي او په دریم ورځ به د وزیر اعظم په ټاکلو کې برخه اخلي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وشي. دا قاضي فایزي سا په وچ زور وکړي، نو په مجبوري کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ڈیزرٹ دی دویم سر نه بخلاسی چو بدا کتل وی چې دا پرو دا د دوی دا تجربه څو کال چلیږي. د پارټیانی چم دون ریلیکټنت دی کنه، دا وجه دا د پولیټیکل پارټیانی د کرایسس د وتلو پروګرام نه لري.
د قومي اسمبلی د ټولو چوکیو شمیر 318 دی، خو اوس مهال صرف 300 غړي لري، ځکه چې د ځنګړو چوکۍ د پر د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. 15 چوکۍ خا غړو پریخري چې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم غټلی وو، یا تر وی زیاتې چوکۍ غټلې وي. اټکل کې چې د پیپل پارټي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سنټ جرمن جوړېدو د پر خپل د کمی اسمبلی چوکۍ پریګ دی او په بجاور کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجې په یو حلقه کې انتخابات نه وو شوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبيله جرګې مشرانو د پېښور د کور کمانډر یعنی د پوز د مشر سره جرګه کړي. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پوزي مشرانو سره موافقه شوه چې 50 قیدیان به ورته خوشی کوي او ترقیاتی پروژو اعلانات هم ورته کړی دي. خو بل طرف ته ځای خلک وایي چې جرګه د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره پیل شوه او ماهده کې د دغه مسلې هیڅ ذکر نشته. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوتمانځای جرګې مشران وای چې د کور کمانډر پېښور لیفټننټ جنرال حسن اسرایات سره د فروری 25مه جرګه شوه. 50 قیدیانو خوشی کولو، سیمه کې امن پرځای کولو او د ترقیاتی پروژو منځوري ورکړې. تر اوسه جرګې او فوز دانه د پټاګه کړې چې خوشی شوی قیدیان په کمو جرمونو کې او د کم وخت نه نیول شوی ول. د جرګې مشر ملک نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چکور کمانډر نه ویش قیدیان په موکا خوشی کولو امر وکړ او یویش قیدیان بنن میرام شا کی خوشی کوي. د دې ترڅنګ سیما کې د امن امانډاډ یو ورکړې او د سولر او بخور او نورو ترقیاتی پروژو اعلانات یې کړی.
200 ملیون یو غتر وګړو سولر د غریبو خلک ته ورکړي. 200 ملیون اریګیشن در تاثیرینه دوی میاشتې دی جنوري فروری دا ته ورکړي. دا یو بار زمیرال ساته دا د ټارګټ کلین څه 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 د کوم څه ضرورت لري هغه اولر ته کوي اعلان کو بیرال ساکي کړه. د امن امان خبرې اولر ته کوي.
اوتمانځای جرګه د 1300 میاشتو نه شمالي وزیرستان کې د امن پرځای کولو هدفي وجنو مخنیوي په مخه پیل شوی و. جرګې د حکومت سره په پیل کې په ملاقاتونو بندیز لګولې وو او د لړکې د حکومتي او فوزي چارواکو سره په ملاقاتونو کولو ګڼ مشران یې جرمانه کړي هم ول. د شمالي وزیرستان ځای خبريال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د سومیاشتونه د امن چغه وهله. خلک د هدفي وجنو سره مخ دي خو په مایده کې د هدفي وجنو د مخنیوي په اړه هیڅ نه دی ویل شوی.
شمالي وزیرستان سومر شونه چې د اوتمنځای په نوم باندې لشکر یو جرګه جوړه کړې و پرین د کور کمانډر پېښور سره ملاقات وشو. هغه ته ډډګرنه ورکړې شوې. دی ویلې وی چې میر به په علاقې د امن د پورا هدفي وژنې ټارګټ کلینګ چې کیم ده د هغه د پورا به منډه وایي په حکومت باندې به خپلې مطالبه مانی به تکاز دي. نور خبرې دي خو چې پرین کې ما خبره وشوله دی په هغه باندې میر د خلک سره رابطه وکړلې. په هغه شهغه شرایط شامل نه دي چې کیمه باندې دی وروتلی وي په کیمه باندې دی خلک جرمونه کل کړي نه ډنګ کړل. البته سکه دیونې ورکړي دي په لوس خو هغه د پتن نه لګي چې هغه کې دیون په کیمه جرمې شي حکومت
د جرګې مشران او میرام شاه کې فوزي چارواکي وای چې کور کمانډر بزر د شمالي وزیرستان دوره کړي د امن امان او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره راتلونکي پلانونو به خبرې کوي او هڅه کړي چې سیما کې د امن پرځای کولو لپاره حکومت فوز او جرګه شریکه هڅې توندې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,315 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د باجوړو سیدونکو وایي چې دغه تا د بدامنۍ لواجې ګڼ شمیر ځوانانو کاروباریان لسمی اوزی او په پرام نه ژوند پسې نور خارونو یا بهر هیوادونو ته ځي. په باجوړ کې د تیرو دریو کلون راځي د هدفي وجنو لړۍ دوام لري او دغه تا د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي دینی عالمان د پولیسو غړي او د پولیسو ضد کارکونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نخ کېږي. سیاسي او سماجي فعالان وایي دوی اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګنې دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه چې د دریو کلون راځي د کیدونکو پیښو یو ککړ هم نه دی نیول شوی او نه بیا معلوم شوی چې دغه شان پیښې څوک اول کوي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزي د باجوړ سیاسي او مدني فعالانو سره خبرې کړې. راځي چې د ریپورت کې تفصیل واورو.
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 20مه هم په مامون د عمر کې تو تنه نامعلوم وسلوالو وجلی وجل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکو. د باجوړ د پولیسو په خبره وجون کې نامعلوم دي. پولیسو پلټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د تیرې میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وجل شو. ریحانزیب د قومي سملې د اتمه او د صوبای سملې د 22مه حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وجنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغه نیټې چې قاتلین معلومه نه شو نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډرلی یو مشر او هم د صوبای سملې د 22مه حلقې کاندید عمران ماهر مشال رډو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغې ترتیبونکې یا کوونکې نه ګرفتاره کېدلو نه وروسته خو اوس دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي. باجوړ کې د تیرو دریو کلونو راهسي د هدفي وژنو لړۍ توند شوې. هغلته زیاتره د جمعیت علما اسلام فیډرلي کارکونکو هدف شوې. تر دغه علاوه د پولیسو غړي، پولیسو ضد کارکونکو او د ځینو نورو سیاسي او سماجي ډلو د غړو ترڅنګ سیمایز مشران هم هدف کیږي. خو ځینې بیا داسې چې ور باندې 14 هم شوې، لکه تیر کال په 13 جولای شنډي موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت علما اسلام فیډرلي 4 شپېته کارکونکو وژل شو او تر سلو بیا زخمیان شوي هم. د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیښه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوې. د باجوړ یو مدني فعال واجد علی شاه مشاد رډو ته وویل دغلته کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي. هغوی اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي.
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي هغه ډېر په یو ییر یو تره خپل ژوند تیروي. زه به تاسو دومره ووایم د باجوړ نه په روزمره په حساب داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو، هغه په سیاست کې مکټیو، هغه په روزګار کې مکټیو، هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو، هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته، قطر ته، څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یې او د ترحې د وجې نه.
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښه نه تر بلې پیښې په منځ کې چې څو ورځې وي هغه امن ګڼلی شي. او د زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې.
یو سړی ته دایلی مې ما ز چل کړه یا حالات راته خراب دي، څه خطر درات او څه مسلې ځان ته زین حق وزان سایټ ته خو یو سړی ته دا پته نه یو باندې دا شی وش دغه د وژن ډیر خو خور دی چې هر سړی خپل ځان په خطر کې خپل ژوند په خطر کې محسوسه یو غټه د تشویش خبره نه غل.
د باجوړ پولیسو د تیرو پیخو په شمول درې هنزیب د وژن وروستو مشال رډیو ته ویلو دوی ژوند دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوي وکړي. په هدف وژن کې ککړ تنان ونیسي او دوی بیا زیاته کړي وا دوی وخت په وخت مختلف سیمو کې عملیات هم کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا،
تاندي هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د روانې غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام شپږنیمه بجې د دې ساده خبرونو لاندې استفام وکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې نن د تحریک انصاف آزاد امیدوار بابر سلیم سواتی سپیکر او سوریا بیبی مرستیال سپیکر منتخب شو. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې کیپټن ریټایرډ عبدالحق عبدالخالق اچکزی سپیکر او د پیپلز ګوند میرمن غزاله ګولا مرستیال سپیکر منتخب شو. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب شو غړو پرون د راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپل دندو حلف واخیست. د قامی اسمبلی په غونډه کې نو منتخب شو غړو نن د خپلې 15 کلنې دندې سوګند پورته کړې. د قامی اسمبلی په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین مطابق د قامی اسمبلی د اولنی اجلاس لپاره د انتظاماتو منځوري ورکړه. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په اسلام آباد او سلور صوبو کې د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 15 پریزایډینګ افسران ټاکل شوي. نن د الیکشن کمیشن د وی اعلامیې تر مخه دغه افسران د صدارتي انتخاباتو لپاره د پارلیمان او صوبایي اسمبلی څخه د کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کوي. د پاکستان اعلی پوځي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان او عثمانځي جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشی کولو موافقه کړې. مشران وای په جرګه کې اوس مهال د 90 قیدیانو د خوشی کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوی. پوځي مشرانو د عثمانځي جرګې ته ډاډ ورک چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به غاړې حاصل کوي او د ځنو ترقیاتي پروژو منځوري هم ورکړه. د پاکستان موسمیاتو محکمه ال نن څخه د مارچ تر 2 د هواد په یو شمېر برخو کې د تیزو بارانونو توفانونو او واورې ورېدو امکان خوده. د موسمیاتو څنګه پرون په خپل وپاڼه په یو اعلامیه کې ویل چې نن څخه د بلوچستان په یو شمېر سیمو کوټه نوکندی دالبندین چاغي خلاط خوزدار لسپیلا تربت کیچ گوادر خاران موساخیل روب لورلای زیارت قلعه سیف الله او نور یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانونو امکان ده. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لنډیز په واوري ده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. ملګری ملتونه وایي د غزه په شمال کې خلک له بشري ناورین سره مخ دي چې پکې زرګونه خلک خواړه نه لري او که په وخت ورته مرستې ونه رسول شي نو صورت حال به له قابو وزي. د تیر کال اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړي په جواب کې اسرائیلی ځواکونو د غزه په شمال کې پوځي کاروایی پیل کړی ده. امریکا او یورپی ټولنې حماس اترهګر ډله ګرځولې ده. د ملګرو ملتونو لخوا د ورستۍ سرګندونو په اړه نور یاس نوري تفصیل راکوي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانې جګړې د 15 میاشتو په تیریدو سره په سیمه کې بشري بحران لا پراخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د غزې شمالي برخه سخته قحطۍ ګواښي. د دې ادارې مسؤل ویان رامش راجا سهنګام پرون چهارشنبه په جنیوا کې د غزې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
موږ د فبروري میاشتې په وروستیو کې او لږ تر لږه 15 کسان چې د غزې د نفوس یو پر څلورمه برخه ده قحطۍ ته ورنږدې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هیڅ مرستندویه ډله نه ده توانېدلې چې په تېرې یوه میاشت کې د غزې شمالي برخې ته مرستې ورسوي. د دې پروګرام په وینا اسرائیل د غزې شمال ته د مرستو او هم دې سیمې ته د لاسرسي مخه نیولې ده. په اوس وخت کې پر خوراکي موادو بار ډېر موټر درول شوي خو د یو شمېر بهرنیو هیوادونو پوځونه د غزې جنوبي برخې ته له هوا مرستې غورځوي. په عین حال کې په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند لپاره نړیوال مرکچیان وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د شپږو اونیو لپاره یوه اوربند ته نږدې شوي دي. د یوه اوربند لپاره هڅې له 2 اونیو راهیسې د مصر، قطر او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د یوه لنډمهاله اوربند په ټینګېدو سره به د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د حماس لخوا لسګونه برمته شوي آزاد شي. حماس پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په حمله سره نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 تنه یې رغمل کړل. د تیر کال په وروستیو کې د یو لنډمهاله اوربند په ترڅ کې حماس 115 تنه یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو 240 فلسطیني بندیان خوشې کړل.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
کې د امریکې او طالبانو ترمن د دوه تړون سلور کال وشو، خو د چارو شنن کې وای مهمه برخه لا هم نه دی عملی شوه. دغه تړون د 2000 کال د فروری په 29مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترمن لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهمه اجمنه سوي او طالبانو ته دغه تړون سره ګټه ورسولې، اسد الله لودین په دغه ریپورت کې تفصیل راکوي.
د دوه پیو مجلل پنځستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستل په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی، د 2000 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې موږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
خاغلی برادر، همغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو ورسته تر لاسه شو. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوه تړون تر رسیدو شاو خوښ پړس میاشتې دوام وکړ. پښتنه دا چې د امریکا او طالبانو د دوه په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوه. د دوه تړون څلور عمده برخه درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت وو چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون لاسلیک یو نیم کال وروسته هرڅه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وټلو، د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې واته د امریکایي انګوزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت لري برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نشي.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هوار کړل، د یو څه د دې لپاره هوار کړل چې یو مشروعیت ورته ورک. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو روابط یې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوه له تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند مادو په نقص تورن کړل.
د هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل، دوه د تړوند په کاتو کې یا په عملي
د چارو کتون کې یو بيد الله برهاني دواړه لوري، یعنی متحده ایالاتونه او طالبان، د تړوند په عملي کېدو کې ګرام بولی.
او عین وخت کې هغه څو چې طالبانو عهد کړی چې منطقې لپاره به ګواښ نه وسیږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی چې چیرته رښتیا هم دوی غوښتلې ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شما نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناست سره کښی وو او چاغه نقطه چې د دې تړون عملی شي نه دي چې هغه څه قسم ته عملی کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسأله ده چې خپل امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي، که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا و چې دوی بل نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دی رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې آزادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
So this is a good question because I think it's
دا خو پوښتنه ده، خو فکر کوم خبروي چې وایم هغه د دوهې د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. دا تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورزنی ډول عملي شي، تر څو پوري چې هغه القاعده ته پناه ورکړي وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو که دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې و چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملی اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملی اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګراتک کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د حالت په اړه د اندېښنې په سرګندولو سره په رسنیو کې د خزو په کار د بندیز د امکان او د هغې د نتیجو په اړه خبرداري ورکړي. یاد مرکز د اندېښنې ورسته له هغې سرګند کړ چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر خبرداري ورکړه چې که خزې په رسنیو کې د را سرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارې لارښوونې مراعت نکړي، نو په رسنیو کې د خزو په کار د مکمل بندیز امکان شته. په یاني حال کې یو شمیر خزینه خبري اعلان وای د خزو په وړاندې د محدودیتونو وننګونه لټولنې څخه د خزو د لری کولو د طالبانو یو بل ګام پسیر دی. تفصيل د سنا کاکل ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبري اعلانو مرکز تر رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره پر رسنیو کې د خزو پر کار د بندیز احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداري ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبه په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکې دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګند شي، او هم د له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خزي پر رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوې دي. دا پر رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې لټولنې څخه د خزو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان وو سو چې خزې نور پر رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر امچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او آزادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف د فروری په 28مه نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF ته یو خط استولی چې پکې یې د انتخاباتو د شفافیت سره د پور ورکولو په حواله باندې دا وینه غوښتنه کړې ده. دغه خط د پی ټی آی ویان روف حسن لیکلی دی او وایي چې دا یې د خپل مشر عمران خان په وینا لیکلی. په دغه لیک کې دا هم ویل شوي چې مقصد یې هیڅکله د IMF د قرض مخه نیول نه دي، خو د IMF په پروګرام کې خند هم چول نه غواړي، البته د انتخاباتو د شفافیت نغښتنه کوي. بلخو د اقتصادي چارو کارپوهانو سیلونکو د پی ټی آی د یغه لیک پاړه بیلابل نظرونه لري. تفصیل د کراچۍ نظمنګ خبريال نظری خان را کوي.
د اقتصادي چارو کارپوه او سیلونکو وایي د دې لیک بد اغیز به د پاکستان په نوي حکومت او IMF سره د پور پروګرام په خبرو اترو هم وي. په کراچی کې د اقتصادي چارو کارپوه ملک تنویر د فروری په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د شوی ټاکنو په نتیجه کې په هیواد کې د هر چا حکومت چې جوړیږي په وړاندې یې سخت سیاسي او اقتصادي چیلنجونه دي.
اب اس کا اثر اس حد تک تو ہوگا کہ لازمی پاکستان سے ان کی شرائط ذرا سخت ہو جائیں گی. پاکستان
دی وای د دې لیک اغیز بداوی چې IMF سره د خبرو په وخت پا د هغوی شرطونه نور سخت شي، ولی چې پاکستان کې نوې حکومت په سیاسي توګه مضبوط حکومت نه جوړیږي. دا عمران خان ګوند لخوا په مرکز او پنجاب کې یو مضبوط اپوزیشن او په خیبر پختونخوا کې یو حکومت دی، بیا سیاسي استحکام هم نه لیدل کیږي او پاکستان کې چې کوم حکومت جوړیږي دا ډېر کمزور حکومت وي.
ډېر کمزور حکومت وږي.
ملک تنویر وایي پی ټی آی لخوا IMF ته د خط استولو بد اغیز به خامخامه خطرازي او د دې اغیز به د پور ورکولو په پروګرام کې لسختو شرطونو سره وي. نوموړي په وینا د ملک حالات په مخ کې وړلو لپاره به پاکستان راتلونکي حکومت مجبور وي چې یو وار بیا د پور لپاره IMF ته لاړ شي. د پی ټی آی لخوا IMF ته د لیک په داسې حال کې استولې شوې دي چې پاکستان نوي حکومت ته سمدستي د جاري پور پروګرام لپاره IMF سره خبرې کول دي. پوهان وایي نوي حکومت په د رواني میاشتې تر اخره یا د اپریل په پیل کې سباند یو ارب ډالر لپاره IMF سره خبرې کوي. بلخوا په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبريال وکیل رحمان بیاوی د پورک پروګرام کې با IMF د پی ټی آی دی لیک ته اهمیت ورکوي.
ایم ایف ہم چې دغه پاکستان سره کله خبرې کوي نو هغه به خامخا د تحریک انصاف د موقف ته به چې دینو اهمیت هم ورکوي، ځکه چې تحریک انصاف مخکېنی چې کوم الیکشن او حکومت کې پارټي پاتې شوی ده، بیا دې وخت کې هم چې دینو په سیټونو لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه غټه پارټي ده، په یو صوبه کې د هغې چې دینو واضح اکثریت دی، د دومره غټ تحریک انصاف دا پارټي چې دینو ایم ایف هغې نشي اګنور کولی، هر قسمه چې د حکومت نه هغې په دغه کې روان پروګرام کې هر قسمه یقین دیانی شورټی یا څه خبرې کوي هغه به تحریک انصاف هم خامخا اون بورډلی.
وکیل رحمان وایي پاکستان تر راتلونکو دریو کالو کې شاوخوا 15 اویا ارب ډالر بهرني قرضونو په صورت کې بیرته ورکول دي، او د دې لپاره به پاکستان د ایم ایف سره د شپږو نه تر 8 ارب ډالرو نوی تړون هم کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر غلام سمد د فروری په 9 مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کی سیاسی استحکام نخکاری، خود پی ٹی آئی ددی لک مقصد اقتصادی نہ بلکہ سیاسی دیا، او پی ٹی آئی دخپل سیاسی گٹی لپارا لک استولے دے
چی ایم ایف چی کم دے بنیادی طور جو کریڈیبلٹی تگوری کدہ کم حکومت آ سیاسی گندنو چی یو کریڈیبل حکومت وی یو کریڈیبل پولیٹیکل پارٹی وی آغا دغی دا پر ڈیز دیٹ امپورٹنٹ وی، او چی کل دا کریڈیبلٹی نی وی نو دما پا خیال بیا چی کم دے نو مسائل چی کم دے نو آغا موجود وی. پاکستان کے بنیادی طور دے ٹیم کے چی کم مسئلہ گا کنا آغا زیاد تر سیاسی دا پا دی رنگ کی چی دی یو بل چی کم دے نو لاند را گزاری، نو زما پا خیال دا خبر خو اس واضح دا چی ہر دارو تا پتا دا چی ملک کے دے ٹیم کے دی چی کم جنگ دے آغا دا کرسائی جنگ دے سیاسی جنگ دے او اکنامیس دا دی پریارٹی نا دا.
کچھ ہم پاکستان تحریک انصاف پخپل لک کی دا ہم ویلی چی دا دی لک تلیگلو مقصد حس کلا دا ایم ایف دا پور مخنیول ندی او نا دا ایم ایف پروگرام کے خن کے دل غواڑی. خود پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ، پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف، شہباز شریف او نور غڑ بیا دا پاکستان تحریک انصاف دا دغ لک خندن کڑی دا، او دا پی ٹی آئی مشر عمران خان سختی نیوکی کڑی دی. شہباز شریف پا اسلام آباد کی دا اسمبلی لڑمبئی غنڈی خبریالانو سره په خبرو کی ویلی چې دا تحریک انصاف لخوا ایم ایف تا لک استول دا سائفر نرستو د ملک دخمنی دویم لوی ثبوت دی. پی ٹی آئی په استولی خط کې ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو 50 ارب روپۍ لګښ شوی دی، خو په دې ټاکنو کې په لویه کچا لاسوهنه او نتیجو کې درغلی شوی دی. پاکستان کې په 8 فروری عام انتخابات شوی، خو د تحریک انصاف په ګډون یو شمیر نور ګوندونه دې انتخاباتو کې د درغلی او لاسوهنې تورونه لګوي، خو بلخوا د ټاکنو کمیشن دا تورونه رد کړي او ویلي که څوک ثبوتونه لري نو د ټاکنو کمیشن یا عدالت تدی لڑشی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
هلتا په کورمه کې د سپینغر ادبی ټولنې لخوا د شاعرۍ او موسیقۍ یو پروګرام شوې ده. د فروری په 28 دغه بندر کې مقامی سندرغاړو سندرې ویلې، ځوانانو وترنونه وکړل او شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دا بندر د ضلع انتظامی په مرسته جوړ کړل شوی و. نور تفصیل د طارق اورگزی رپورٹ کې اورو چې د دغه پروګرام په یو سندره پیلېږي.
دا سندرا پوکرما کی لامکے سیاحتی مرکز سخا اور دلے کی گی پا 28 فروری پا یاد سیاحتی مرکز کے لاواور خوند اخستولا پارا یو بندار را جوڑ وو چنو مورتا سپنگر ادبی مشاعرہ اوسنو فیسٹیول ورکڑے شوے بو. پا بندار کے پرولشیو سندرو علاقائی اتنونا واچول شول. خود محفل یو برخا دا ادبی مشاعرہ لپارا زنگڑے شوے وا چه هغه نور هم خلا ور په غاړه کړه.
حالات د موسیقي
څنګه
دي؟ دی غرونو کې حالات د موسیقي چرته کې هم نخکاری آلات د موسیقي
نور مارا وړا پردي جنگونه دالتا نور مارا وړا او پښتونا لا نکړې ښه تاریخ دی پښتونا
دا بندار د ضلع انتظامی په تاون سپینغر ادبی ټولنې جوړ کړی و چې ورته نه یوازې د کورمې په کچه خلک ورغلی وو بلکې بهرني سیلانیانو هم پکې ګډون وکړلو. د یاد ټولنې مشر صابر بنگشوای په میکې کې هر کال داسې بندار په جوړولو یو د سیمې ښکلې نظارې د خلکو تر نظر لاندې راولي او بل ټولې نړۍ ته دا ورخدل غواړي چې د کورمی خلک امن خوخی دی او خپل کلتور سره
مینلری
2007 نوخه سپینغر اغه واخنه صدا خلک به خیره اغه ایت نور کړي او امن لفظ راکشه او اغه واخنه 2007 نه د هر کولی امن مشایری کی کلی کلی تمولوړو او دې صدا تبدیلی بیا راغله س ایمو دی کوم دی دالت کوم کمیونټی وو سی چاغا کومه تب کې ست تعلق لري یعنی سپینغر داغه یو پلیټ فارم نه جامک
د منځنی کورمې خلیل هاشمی وای قدمه کې پترس پروګرامونه د ضلع په نورو تحصیلونو کې هم شي نو یو خو به د اعتماد فضا قائم شي او بل دا چې یو شمېر خلک سیمې په دریافت کې دلو د سیلانیانو مخبه سودوائی کایو زه پاتشینو پرتلکی کی نه وازه دغه شان بندرونه جوړوي بلکې د علاقې ترقی او خوشحالي لپاره ممکن داسې نور اقدامات به هم وچتوي
د تنظیم سره زموږ د فوج سره تاسو ملګری وای د تاسو مشران کشران نو ان شاء الله دلته به امن هم وي خوشحالي به هم وي او خوشوند به هم وي او موږ امید لرو چې ان شاء الله دا شی زونه چې روان وي د ساسو په انداز سره دلته په ټوریزم راځي او خوشحالي به راځي او موږ تاسو سره ولاړ یو موږ تاسو سره ملګری یو
د سپینې غرې په لمن کې میکې سیما د خپل قدرتي حسن له کبله ډېر شهرت لري او هغه لته خصوصا د یخنې په موسم کې د واورې ننداري لپاره خلک للرې ځایونو څخه ورځي او خوندونه ترې اخلي کڅو هم په سیما کې تفریحي پروګرام په کې دلو د سیلانیانو مخورته شوی خو خراب سړک او کمزورې رابطې نظام د علاقې په ترقی کې یو لوی خنډ دی طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو د پکتیا په هنتون په ورزشي جمنازیم کې د فوتبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمیر لوبډالو ترمن د فوتسال لوبې تر سره شوه د سیالیو او پایل لوبا د ذوالفقار او پیمان لوبډالو ترمن تر سره شوه چې ذوالفقار لوبډاله په کې بریالي شوه په افغانستان کې د فوتسال لوب ډېر مینوال لري په دې اړه په تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د لوبې په غوونو پیلېږي
د پکتیا په هانتون په ورزشي جمنازیوم کې د فوتبال فدراسیون په نوښت د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د یو شمېر لوبډلو ترمنځ د فوتسال لوبې ترسره شوې. د مسابقو پایلوبه د ذوالفقار او پیمان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې ذوالفقار لوبډلې اتل ولی خپله کړه. د پکتیا د فوتسال لوبډلې ورزشکارانو په وینا دوی پیاوړي لوبغاړي لري چې کېدلی شي په راتلونکي کې د فوتسال د ملي لوبډلې برخه شي.
دا یو کته مینا و دی هم شاګردان لپاره هم دی سپینګر لپاره هم دی ځوانان لپاره چې زراشي هم لوبو کې او هم لوبي وګوري نو ما د دولت څخه او دی د فدراسیون دی فدراسیون د مشر څخه دا وختونه چې دوی دی همدارنګ نور دغه ګراوند هم جوړ کړي.
پکتیاوال ورزشکاران د ژمي په موسم کې دوی لپاره د ترمیناتي لوبو د زمینو برابرولو ته خاخ دی خو شکایت کوي چې په تیر کې د ولایت کې د ورزش پر مقتک ته لازم پاملرنه نه ده شوی.
ضروري شان غداسې دا چې پکتیا لپاره شی باسنه شی اندک شان هم خدمت نشنه ده شوی. مثلا مصنوعي چمن پکتیا ته ضرورت ده باید دلته راوړل شي او نور شان ډیر شان د چمو ګورته وایي.
په پکتیا کې ورزشکاران وایي د دوی سپورتي فعالیتونه یوازې هم دی ولایت پر منحصر پاتې شوی او دا زمينه ورته نه برابر شوی چې لدی ځای به هر خپل سیالانو سره ولې بيږي تجربه تر لاسه کی او یو نوو ګټي
خوښ لرو چې د ورزشکارانو سره مرسته وکي واقعا بهترین ورزشکاران مون په پکتیا ولایت کې هم داشن په افغانستان کې لرو داسې ورزشکاران شته چې مخکې نشي توګه استفاده کول اوس هم داشن خپل مسابقې ته دوام ورکي او خو فایټرانو نه جوړ شوی دي ان شاء الله په نږدې وخت کې به هغونه استادان جوړ شي ان شاء الله.
بل خو د برنامه تابعیا کوونکی د دې لوبو مخ په پکتیا کې د فوتسال لوبو پرمختګ د دې لوبو له تخنیکونو سره آشنایی او ورزشکارانو ته دوامدار تمرینونه لپاره د شرایط شرایطو برابر ول پګتا کوي
مخ وختو کې پجیمی کې بو پکتیا کې او ډیره ښه بو نو لوبي بنې ټول ورسکارو کور نو ډیره مننه د پنتونی دارینا د رئیس امنا موین سایبانو مو د سایبانو نه ډیره مننه چې موږ سه سکل ډیر همکاري وکړو په پنتون کې د دې فوتسال لوبي ارته شروع کړي
یاد دی چې په دې ورستوي کې فوتسال لوبي په افغانستان کې خبر مخته کړي او ملي لوبډلې په نړیوالو لوبو کې پیاوړو لوبو ته ماتي ورکړي ده د افغانستان د دې ورزش ملي لوبډلې تیر کال د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې ترکمنستان، ازبکستان او قرغیزستان پیاوړي لوبډلې ماتې کړې او همداشانې د میانمار، چک جمهوریت، لبنان، مالیزیا، تایوان، موزمبیک او تاجکستان لوبډلو سره لوبي مساوي کړې.
دا مشال ریډیو ده.